داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی
نیست که باید ده سهر اتبجی شوی ده از دی پتبو که اونیس پروگرام نن پدریو چلور بجو پیلیگی تر شپگو بجو دوام کوی. په دې پروګرام کې بیا هم له حزب اسلامي سره د سولې د تړون موضوع څېړل کېږي. دا هغه موضوع ده او بخې تر دریو تر پنځو بجو پورې دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې هم پرې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. اوري چې نن ټاکل شوی په کابل کې د سولې دغه تړون لاسلیک شي. خو مخې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبرې کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې دوهم شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د دویشتم د سپتمبر دغه توافقنامه د نمایندګانو لخوا نن لاسلیک شي.
لنږدې شپږو میاشتو را په دې خوا د اسلامي حزب د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وې. دواړو لورو منلې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لسته څخه لرې کېږي، بندیان به یې خوشې کېږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
خاغلی دانش دغه راز وویل د افغانستان حکومت په کراتو کراتو له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. خاغلی دانش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له پولې بهر د تروریستي زالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز وویل د افغانستان حکومت د دولت هغو وسلوالو مخالفینو ته چې غواړي سوله وکړي د خبرو باب پرانیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. محمود ثقل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی وو. ښاغلی ثقل د غونډې د اجنډا په اړه وویل
در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وویل په دې غونډه کې د افغانستان پر پرمختیایي چارو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دا ډول درې اړخیزې غونډې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویاومې غونډې ته پرون په نیویارک کې وویل
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
په افغانستان کې روان 15 کلنې جګړې وروسته نړیواله ټولنه هم له دې سره همغږې ده چې سولې ته یوازینۍ لاره د کابل او د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي. نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د دې جګړې له امله په تېرو 15 کلونو کې پاکستان ته په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیان رسېدلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس دو غړو یوه طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د طرحې له مخې به د امریکا ولسمشر په راتلونکو نوي ورځو کې له تروریزم سره د پاکستان د ملاتړ له تور په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. دا طرحه د جمهوري غوښتونکو دو غړو دانا رورا بیکر او په کانګرس کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې مشر تیت پو وړاندې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کری د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې په سوریه کې باید د الوتنو مخه ونیول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې ایسار دي. د امریکا او روسیې له لوري په سوریه کې د سپتمبر په 9 اوربند وشو، خو په دغه هیواد کې د جګړې ښکېل لوري یو بل تورنوي چې له اوربندۍ سرغړونه کړې ده. جان کری وویل د شوي اوربند لپاره دا ضروري ده چې روسیه د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار راولي چې الوتکې کښېنوي. د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د سره سړي پر ګودام بمباري وشو چې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې ووژل شول. جان کری وایي چې یوازې د سوریې او روسیې الوتکو د سوریې په شمال کې الوتنې کړې دي، خو ماسکو وایي چې نه روسیې او نه هم سوریایي الوتکو د دوشنبې په ورځ بمباري کړې ده. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئینګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د اروپایي ستر شرکت ایرباس ویان اسوشیټد پرس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ نوښت وویل چې اجازه نامه ورسېدلې ده او ولس ای 340 او ای 330 الوتکې به پر ایران خرڅې کړي. له ایرباس سره تر موافقې وروسته بوئینګ هم د خزانې د وزارت د پلورلو د اجازې سند ترلاسه کړ. د بوئینګ ویان وویل له ایران سره د 109 الوتکو د خرڅولو پر سر خبرې روانې دي. د روان کال په پیل کې د ایران هوایي چلند 113 الوتکو د پیرلو موافقې د شاوخوا 25 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړې. د امریکا د شمالي کارولاینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. دغه پیښه چې د سېشنبې په ورځ د شمالي کارولاینا په چارلوټ کې رامنځته شوې، د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بې وزلۍ او د پولیسو د کړړو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. د دې ښار په مرکزي برخه کې د تېرې شپې په قهرجنو مظاهرو کې یو تن په ډزو سخت ټپي شوی دی. پولیسو د په سلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او فلش بمونو کار واخیست چې مؤثریت یې نه درلود. تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 14 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوا ضد پولیس له هغو مظاهره چیانو سره ونښتل چې دوی په ډبرو ویشتل، اورونه یې بل کړي وو او نورو ښارونو ته غځېدلې لویه لاره یې د لنډې مودې لپاره تړلې وه. پولیسو وویل درې څلوېښت کلن کیت سکاټ چې د تېرې سېشنبې په ورځ ووژل شو هغه وسله درلوده او د پولیسو امر ته یې غاړه نه وهي، خو د سکاټ کورنۍ وایي چې هغه وسله نه بلکې کتاب نیولی و. ورته مظاهرې په تولسا او اوکلاهاما کې وروسته له هغې پیل شو چې د پولیسو یو افسر د تېرې اونۍ د ډزو په ارتباط په یوه ویډیو کې ښکاري چې یو بې وسلې تور پوسته چې لاسونه یې واضح ښکاري چې کوم څه نه لري په ډزو وژني. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. پروشنکو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل روسیه تر روسي ډلو ته پیسې ورکوي او ملاتړ یې کوي هغو ډلو ته چې د ده په وینا د اوکراین د بچیانو پر ضد یې بې شمېره جنایتونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدنن په کابل کې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه مو چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي، د سولې د عالي شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره مې خبرې کړې دي.
پر ملل متحد لخوان وعده شده ده تحقیق و هم طور لفن رکمتی هسته با صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و رجستل و پروسه پل کوی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په هغه هیواد کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان طرحریزی و سازماندهی می شود.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي د افغانستان د جګړې د هواري وزنې لار د سولې خبرې اترې دي.
The only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو هم مطالب په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نیمایي کې البته درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره دغه موافقه وروسته له شاوخوا یو نیم کال خبرو لاسلیک کیږي. په خپله حکمتیار به د لاسلیک کېدو په مهال حاضر نه وي. د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې نظر دي چې له دې موافقې وروسته ښایي طالبان هم دې ته فکر وکړي چې غوره لاره سوله ده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې نن د افغانستان حکومت په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه ول د میزان او د شتم د سپتمبر د توافقنامه د نمایندګانو له خوا لاسلیک شي. د حکومت د نمایندګۍ محترم اکمر صاحب د د اسلامي نمایندګۍ محترم انجینر امین کریم او د شورای عالی صلح نمایندګۍ باندې مولوی عطاالله سلیم د لپاره مختصر مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
له اسلامي حزب سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اتلس میاشتې مخکې د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. بیا د دې خبرو دوهم پړاو نږدې شپږ میاشتې مخکې شروع شو او پرمختګونه پکې وشول. د سولې عالي شورا چې کوم بلنلیک د نننۍ غونډې په ارتباط ازادي راډیو ته راستولی دی په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم او د اسلامي حزب استازیتوب د دوی د سولې د پلاوي مشر محمد کریم امین به ویناوې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه پوهان ودیف ساپی په دې نظر دی چې د حکمتیار له ډلې سره روغه جوړه به طالبان هم سولې ته وهڅوي.
فکر کوم چې طالبان به د دې موافقتنامه نه د حکمتیار صاحب سره ایدې نه وروسته په دې فکر کې شي چې موږ هم باید داسې یو لاره غوره کړو چې ځای شو په خپل وطن کې بی د دې نه چې ویلې توی شي. اما دا چې که دغه صرف دغه امضا د حزب اسلامي سره هغې به وادار کړي دې ته چې رای شو ډېر زر به سول راولی فکر کوم دا بعیده خبره.
د سولې عالي شورا غواړي چې له اسلامي حزب سره د روغې جوړې مراسم نن عادي ترسره شي. خو د سولې د عالي شورا مخکښ غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې کله ملګري ملتونه له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب د یو شمېر نورو جګپوړو کسانو نومونه لرې کړي دې ته به زمینه برابره شي چې حکمتیار کابل ته راشي او هغه وخت به پراخ مراسم ونیول شي.
او ګلبدین حکمتیار به هم کله کابل ته راځي. په دې اړه احمد شیبر بیا هم له قاضي محمد امین وقات څخه چې یو وخت د اسلامي حزب مرستیال و اوس د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشري کوي پوښتنه کړې ده. مرکې په پایل کې دې پوښتنې ته چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون د څه شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کیږي، ښاغلي وقات وویل
یو با د ماجر وزارت او د حزب اسلامي د هیئت په ملګرتیا ځینې نورو جهتونو د مهاجرینو د شمشتو د مهاجرینو د واپسې په برخه کې به څه پلان جوړوي. بلې خوا نه به بیا د لویو چارووالۍ سره مشترکه وزارت داخلې سره مادلي سره یو کمیسیون جوړېږي او دا خبره به بررسي کوي چې کوم محبوسین د حزب اسلامي په ادرس باندې په کومو ولایتونو په کومو محبوسینو کې بندیان دي، د هغوی نوعیت تدوسید شی دی، الزامونه څه شی دي. نو دا خبره بررسۍ ته ضرورت لري. ورسره و ملل متحد دخوان وعده شده ده جاگوی به هم طور لسن و حکمتیار سه با صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و درستل و پروسه پیل کری نو دلتا با دولت در حکمتیار سه در اطلال و پروسه بانکار پیل کری
تاسو معلومات لری قضی سب چه لحسب سره چون را ده حکمت اسیران شده؟
نده چه که معلومات من که نوی را کول شوی و در خبرم هم نسی اولیدنی نده چه حزب اسلامی سره در دولت اسیران شده یا نشده کبی نده مساله با هم نده نور به نسبت وانی طولم ره وقتو که ده بانی با هم کار پیل شی
تاسو مخکې د شمشتو کمپ ته اشاره وکړه موافقه شوه ده چې د شمشتو کمپ د افغانستان په کومه سیمه کې ځای په ځای کیږي
تر اوسه خو داسې راته ما ته خپله مشخص معلوم نه ده لکه چې حکومت هغه وختو کې دا موافقه نامه په شپږشتم دستور باندې نهایي شوې وه نو هغلته حکومت امادګي لرله چې د جنوب طرف ته دشتې صحوا یا لندر یا دې خواته په د ساوز کې ځینې سیمې خو متاسفانه دلته د تاجکستان حکومت کې حالات بدل شول مهاجرین په اجباري او شکل باندې وتلو ته اړ شول او د شمېر ډېر زیات و چې حکومت ته ورته نمادګي او رسیدګي نه شوه کولی نو پخوا یو مستقله د مهاجرینو د شمشتو خبره وه اوس د ټولو مهاجرینو خبره ده دولت مکلف دی او د مهمادګي کار پ کوي لګیا دي نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي پور مهاجرینو ته په خپل خپلځای کې رسیدګي وشي نن جمله د شمشتو کمپ ته هم
قاضی صاحب تاسو له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یو مطرح شخصیت یاست څه اټکل کوي چې تر څومره وخت پورې به ګلبدین حکمتیار کابل ته داخل شي
دا مثلا یو تخنیکی برخه لري او زه خپل فعلا اټکل نشم کولای د شورا امنیت مسله مهمه ده او د وزارت خارجه مسله مهمه ده چې حکمتیار صاحب د افغانستان د خاورې په کومه برخه کې حضور پیدا کی اور آگے جانا کریں سفر کیجیے یا ہوائی کیجیے اس میں کریں سفر کی مشکلات ادارے بجم شی کل ڈیر علاقہ مندی چبن گفتار رشتہ دے افغانستان کے وعدہ مسئلہ کیجیے حضور پھر ہم کس بھی نشم قبل ہے تو کارو کی شروع کیجیے رستہ
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقادو چې د حزب اسلامي او د سولې د عالی شورا ترمنځ د تړون په اړه نظر څرګنده او ټاکل شوی نن په کابل کې لاسلیک شي دا چې دغه تړون په کوم شرایطو لاسلیک کیږي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
پرون د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ و دا ورځ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمندل شو په کندهار کې هم په دې مناسبت یو غونډه جوړه شوې و په غونډه کې د حزب اسلامي سلګونو په لویانو برخه درلوده او له حکومت یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوی خواته کړي او سولې ته ارجحیت وکړي سول هم هغه څه ده چې د دوی په وینا افغانستان په اوس وخت کې ورته ډېره اړتیا لري محمد صادق شنه له کندهار پرې رپورټ لري
د حزب اسلامي غړو او پلویانو د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې غونډه رابللې وه او پر مهال یې له حکومت وغوښتل چې د سولې او ثبات د دایمي کېدو میکانیزمونه جوړ کړي او د بریا لپاره یې هڅې وکړي هغوی وویل د افغانستان د پرمختګ او د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اوس اړتیا ده چې عامې غوښتنې عملي سي دوی په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونه د اندېښنې وړ وبلل
خو بیا هم الله جل جلاله څخه دغه غوښتنه کوو چې دغه زموږ سوله راټینګه او دایمي وي که خدای نه خواسته بیا امنیتي وي او ناارامي وي زموږ هم اقتصاد د مابینه ځي په مزریات د مابینه ځي په حکومت کې یووالی نشته رئیس د معاون دانه منی معاون د والی دانه منی والی د کماندان دانه منی وزیر د وزیر دانه منی همداسې زدر رئیس جمهور پورې که خدای نه خواسته موږ پر دې لارو پر دې خطشه روان یو نو موږ به هم در دې در به در کېږو
د کندهار په یوه خصوصي سالون کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر سلاکار وزیر عبدالخالق سید وویل دولت د دا ډول هڅو ملاتړ کوي خو هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې نور وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کښېږدي. دوی وایي دولت د سولې او پخلاینې په برخه کې د بنسټیزو چارو ترسره کېدو ته ژمن دی.
د هغو مشرانو څخه چې دغه په ټوله افغانستان کې په ټوله ولایاتو کې سوله تایید کړې ده، غونډې جوړې کړې دي، د هغو څخه بیا مننه کوو. انشاءالله په آینده کې به موږ په سوله موپاکېږو. سوله د ټول افغان ملت ارمان دی، سوله د ټول افغان ملت ولس غوښتنه ده. دا انشاءالله دا به راځي. او موږ د طالبانو ورونو څخه هم دا خواسته لرو او دا ورته وایو چې داسې سوله وکړي په ملک کې، سوله راولي. او
د غونډې برخوالو د حزب اسلامي سره د دولت د وروستیو خبرو په ملاتړ یو پریکړه لیک هم ولوستی چې تر ډیره د دې ډلې په وړاندې د خوندونو پر لرې کېدو ټینګار شوی وو. پر همدې مهال د کندهار اوسیدونکي هم د حزب اسلامي سره له کېدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه ډول خبرې وکړي. دوی طالبان هغه ډله بولي چې د جګړې پر مطلق درېدو مستقیم اغېز لري.
نن دی رالی سولې ولارې ته د دې حکومت سره یو ځای سبا مرور ورونه طالبان چې دي هغه هم د غونې زړه کې دا سولې ته ټوله زړه شکوي.
تمام ملت از این سولې پشتیبانی میکنه و ملت از این سولې طرفداری میکنه و بی بسیار اساس خوشی دارن که یک سولې بین افغانی است.
اسلامیت د سولې دین دی او په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سوله کې. بدون سوله هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
د یادولو وړ ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره په کابل کې خبرې دوام لري.
دغه راز په خوست کې هم پرون د سولې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوله. په غونډه کې یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل چې سوله د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د حل یوازنۍ حل لاره ده. دوی دغه راز وویل د جګړې پای په سوله کېږي. وسلوالو مخالفینو ته هم وړاندیز وکړ چې دا به ښه وي چې د وران او ویجاړ هیواد پر ځای یو آباد هیواد ته بیرته راستانه شي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي کشاله یوازنۍ حل لاره سوله ده. د خوست مدني فعالان او روڼ اندو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني ویل هر کله چې همدا وسلوال مخالفین د هیواد له زیانمنېدو وروسته یو وران او کنډواله هیواد ته راستنېږي، نو اوس د همدې آباد او ودان هیواد ته راشي.
شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، خپل هیواد ته راځو، کنډوالو کې اوسېږو. نو بویده پر دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل هیوادوالو سره، د خپلو خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
د خوست د نادرشاکور سرپرست ولسوال ګلاب منګل د روانو جګړو پړه د سیمې د هیوادونو پر استخباراتو اچوي. همدارنګه یو تن مدني فعال بوستان وریځی وایي چې مدني ټولنه د ولس د سولهییز ذهنیت د جوړولو لپاره ښه رول لوبولی شي.
ولسونه زموږ سره په هره لحظه د سولې په باره کې کومک هم کړي کې، خو بعضې خودعرضه او خارجي استخباراتي کړی دي چې هغه زموږ د ځوانانو او بعض دیني علماو قومي مشرانو د پاکو احساساتو څخه استفاده کوي او په سیمه کې
مدنی ټولنې فعالین همداشان مدنی ټولنه د ولس په ذهنیت جوړونه کې هم رغنده رول لوبولی شي. د ولس سره مستقیما دوی اړیکې لري، د دوی هغه کوم مخالف نظر چې د سولې په اړه هغه روښانه کولی شي.
قومي مشر حاجي محمد علي زدران د سولې په ټینګولو کې د قومي مشرانو ونډه ډېره ټاکونکې او اغېزمنه بولي او زیاتوي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت روان مذاکرات هم ګټور دي او په دې سره د ټولو مخالفو ډلو په ګډون یوې سرتاسري سولې ته لاره هوارېږي.
ورځ کې د ملي وحدت حکومت لوی لاسته راوړنه یوه هم د سولې پروسه چې په مخ روانه ده، او په دې نږدې ورځ کې د حکمتیار صاحب د رهبرۍ لاندې د حزب اسلامي سره سوله دا ډیره لوی لاسته راوړنه ده. بلکې دا خو یو لوی خبره د حزب اسلامي کدی یو پارت سره سوله راشي هغه مختدی کادر ورده او موږ هغه تاییدو.
مدني فعال افسر سعادت په افغانستان کې د روانو جګړو تر ټولو مهم لامل د قانون نه حاکمیت بولي.
زما هیله
د خپل لوړپوړي چارواکو څخه داده چې قانون ته درناوی وکړي، قانون لزان نه نیولې او په عام خلکو باندې یو شای پلی کړي، ان شاء الله په دې وطن کې به سوله راځي، نامنی بنوي.
د یادونه ورده د سپتمبر 28 چې د سولې د نړیوالې ورځ سره برابر ده، په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو په مالي همکاری د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال په سویل ختیځ زون کې د سولې نړیواله ورځ ځایي ولایتي ادارو ولمانځله.
د افغانستان د دولت په استازیتوب د ولسمشر دوهم مرستیال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو اویومې عمومي غونډه کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل. سرور دانش له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د ننه د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
افغانستان وایي چې د تروریستي ډلو بېرحمه بریدونه د ملکیانو پر ضد په پاکستان کې پلان کیږي او تنظیم کیږي، نو نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې هم وخوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
ما از جامعه جهانی میخواهیم که در جنگ افغانستان
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان له خاورې بهر د ترورستانو د خوندي پناه ځایونو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. په دې ترڅ کې زه له تاسو پوښتنه کوم چې د القاعده او طالبانو مخکینی مشران چیرته اوسېدل، چیرته وغوښل شول؟ دا اوس د طالبانو او حقاني ډلې مشران چیرته دي؟ د افغانستان حکومت وایي چې تر لسو ډېرې ترورستي ډلې شته چې د ولسي خلکو پر ضد جګړه کوي. د دوی د دولت جوړونې د بهیر خنډ کیږي او نه پرېږدي چې افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. سرور دانش په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو پلان په پاکستان کې جوړ شي.
بر اساس اسناد موجود
د شته سندونو له مخې دغه حمله د ډیورنډ د کرښې له هغې لوري او په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. سرور دانش دا تور هم پوری کړ چې پاکستان دوه مخې سیاست لري او د دې هیواد په باور شعبت ترورستان شته چې په دې ډول نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې کابل بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د ترورستانو خوندي پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. خو د ده په وینا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ تغییر نه دی رامنځته شوی، نو ملګري ملتونه باید لاس په کار شي.
سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افراطگرایی
د ملګري ملتو سازمان باید د سخت دریزۍ او زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي نړیوال کانفرنس ته جوړېدو لاري نوي حقوقي لاري چارې ولټوي.
حقوقي اقدام نمایند
په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د افغانستان د دولت په استازیتوب سرور دانش په خپله وینا کې د سولې مسله هم یاده کړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت له هغو وسلوالو سره چې زموږ اساسي قانون مني سولې ته چمتو دی، او په دې ترڅ کې ښه مثال د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې دي چې ډېر ژر به تړون لاسلیک شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دی وینا مهمې برخې مو واورېدې چې وی ویل د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه. هغه یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د جګړې د هواري یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې اترې دي. وروسته د هغه د وینا مهمې برخې درته اورو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې له پیلېدو 15 کاله وروسته امریکایان غوره ګڼي چې په اړه یې خبرې ونه کړي. تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې هیڅ یو لوری د افغانستان د جګړې په اړه خبرې نه کوي، او داسې احساسېږي چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو په یوه نالیکلي توافق سلا کړې چې دواړه لوري به د افغانستان د جګړې خبره په خوله نه راوړي. د نیویارک ټایمز په وینا ان تر دې چې د دواړو ګوندونو په انتخاباتي سیالیو کې په اعتراضونو او تودو سیاسي بحثونو کې هیڅ یو لوری لیواله نه دی چې د هغې جګړې خبره وکړي چې تر اوسه پرې د امریکا په سلګونو میلیارد ډالر لګیږي او د سرتیرو ژوند اخلي. نیویارک ټایمز لیکي: د افغانستان جګړه ښایي د رایه ورکوونکو لپاره نور په زړه پورې نه وي، او هغوی ښایي نور له دې پوښتنې چې بالاخره دغه ماموریت به کله پای ته رسیږي ستړي شوي وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې سربیره د دواړو ګوندونو کاندیدان هم نه غواړي چې په خپلو انتخاباتي منډو تړلو کې د دغه بحران د هواري لپاره داسې وړاندیزونه وکړي چې وروسته یې عملي نه شي کړلی. هیڅ یو کاندید هم له دغه ګډوډ حالت څخه د وتلو لپاره حل لار نه لري، او دا هم نشي ویلی چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نتیجه به څه وي. لانګ وار ژورنال خبرونه په زابل ولایت کې د القاعده د یو مرکز په لمنځه وړلو تمرکز کړی او د مطلب یو برخه کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت ادارې پر دې مرکز په حمله کې 15 پاکستانی ترورستان وژل. خبرونه په وینا لدی مخکې امریکایي ځواکونه د القاعده یو مرکز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کشف کړی و چې پر هغه د حملې په ترڅ کې د القاعده یو مهم مشر ابو خلیل السودانی وژل شوی و. لانګوار ژورنال وړاندې په عملیاتو کې د القاعده د یوې بلې څانګې د له منځه وړلو خبره هم کوي چې په ترڅ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني د ترورستانو له منګولو وژغورل شو. ګیلاني ویلي چې دای پنجابي ترورستانو تښتولی او افغانستان ته یې وړی و. خبرونه لیکي د القاعده پر یو بل مرکز د کندهار په شورابه کې هم عملیات ترسره شول چې حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان کمپل هم په سیمه کې له دغسې یو مرکز څخه خبر نه و. د خبرونه په لیکنه که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې القاعده له منځه وړي او په دې هیواد کې دغه شبکې د غړو شمیر به د 500 او 100 ترمنځ وي، خو په دې وروستیو کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 1.5 زیات استخدامي موجود او په افغانستان کې ښایي د غړو شمیر له 300 هم زیات وي. په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې دا ځل په افغاني ټولنه کې باورونه، انګیرنې او په وړاندې عقیدې انڅېړل شوې دي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمام چنن په کابل کې د ګلوبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د پرمختیایي چارې سره هماهنګي کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره چې د بنګلادیش په وړاندې به درې ورځنۍ لوبې کوي، درې نوي کسان انتخاب شوي. احسان الله، کریم جنت او نوید الحق هغه درې لوبغاړي دي چې د یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو ځای نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویومي عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې د وینا په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د کانګرس دو غړو یو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې یې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني ترڅو سم اوربن ټینګ شي. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوینګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یو پولیس لخوا په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې دوه موضوعات را اخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې یوازنۍ حل لاره وبلله او ویویل چې نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسېدلې ده. نواز شریف دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په مهال وکړې. نور تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
که اوس هم دغې اسمبلی ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د کشمیر موضوع ته ځانګړې شوې وه، خو سربېره پر دې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده، او په خبره یې چې هېواد یې د افغان ولسمشر په غوښتنه د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي.
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې وروسته په دې متفق شوې چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې یوازینۍ لار دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دي. پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان د جګړې د ختمېدا لپاره همدا لار غوره بللې، او په همدې بنیاد موږ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غوښتنه د افغانستان د سولې پروسه کې سهولت ترسره
کړې.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې وخت کې یو ځل بیا په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غوره انتخاب بللی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې له تېرې سمود رئیسې په افغانستان کې د افغان دولت د وسله والو مخالفینو په بریدونو کې ډېروالی راغلی، چې په ترڅ کې افغان دولت تور لګوي چې مخالفین یې د پاکستان خاوره په کابل کې د حملو لپاره کاروي. افغان دولت همداراز پر پاکستان دا تور هم لګوي چې پر خپله خاوره دغه وسله والو پر ضد ګامونه نه پورته کوي، چې دوی په خبره د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د افغان دولت تور نه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپله خاوره یې په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد اقدامات کړي، او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي، او زیاتوي چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف همداراز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د روانو ضربیزه پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه، او دا عملیات په نړۍ کې ترهګرو پر ضد تر ټولو ستر عملیاتو بله. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل چې هېواد له هندستان سره سوله ییز تعلقات غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د کشمیر د لانجې تر هواري پورې سوله ممکن نه ده. دا یادونه ور ده چې په دې وروستیو کې د هندستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې څو ورځې وړاندې په هندي کشمیر کې وسله والو ترهګرو د هندستاني پوځیانو پر یو کیمپ برید کړی و، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 هندي پوځیان وژل شوي وو. د هندستان حکومت تر دغه برید سمدستي وروسته دې مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان د هندستان تورنه رد کړل او دا یې بې بنیاده وبلل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې یو میشت خیریه ټولنه خبرداری ورکوي چې په یمن کې یمن او اوسیدونکو اکثره اوسیدونکو له بشری ناورین سره مخامخ دي. اکسفام اداره وایي څناڅه 3 میلیونه وګړي په دې هیواد کې د جګړې له امله له خپلو هستوګنځایونو بې ځایه شوي، چې ټول سخت ډیرو بشری مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د سهیله حسرت نظیمی پر راپورټ کې.
د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې د مرکو په اساس په خپل هغه یو رپورټ کې چې په یمن کې د جګړې په سیمه کې له زرو تنو سره کړي، د پنجشنبه په ورځ ویلي په یمن کې د 13 میاشتو جګړو په بهیر کې څه د پاسه 3 میلیونه تنه له خپلو اصلي هستوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه ادارې د یو بشري ناورین د پیښېدو ګواښ کړی دی. له هرو 15 تنو څخه چې د اکسفام ادارې په یمن کې ورسره خبرې کړي دي، یو تن ویلي چې کور یې وران شوی دی. دوه پر درېمې برخې ویلي چې 10 میاشتې یا له هغه هم زیات له خپله کوره بې ځایه و. دغه راز د دغو کسانو دوه پر درېمې برخې د اکسفام ادارې ته ویلي د کورنۍ غړي یې د دغې جګړې له کبله وژل شوي او یا ټپي شوي دي، او د څه ناڅه نیمې کورنۍ هغه ماشومان ساتي چې سرپرست نه لري او له خپلې کورنۍ نه جلا شوي دي. د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي د یمن نیمای نفوس پوره خواړه نه لري، او ځینو سیمو ته په قصدي توګه د خوراکي توکو د لیږد مخه نیول کیږي. د آلمان د ډی پی ای د خبری آژانس په لیکنه په یمن کې شخړې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت پیل شوې چې د حوثیانو وسلوالو شیعه مخالفو ډلو چې ایران ورڅخه ملاتړ کوي د عدن جنوبي ښار خواته پرمختګ وکړ، او د سعودي عربستان او د سنی ائتلاف غبرګون سبب شو چې په دغه ډله هوایي برید وکړي. سعودي عربستان له دې ویره لري چې د حوثي مخالفین به د عربو د ټاپو وزمې په سیمه کې د سیال هیواد ایران د نفوذ سبب شي. د اکسفام اداره چې په یمن کې ډیره فعاله ده، او د شخړې له پیل څخه تر اوسه یې وکولی شول 900 تنو ته په یمن کې بشري مرسته ورسوي، وایي د میلیونونو یمنیانو ژوند په ګړندي ډول مخ په خرابېدو دی، د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکانات مخ په کمېدو دي. د اکسفام اداره د عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف او لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي دي د نښتو دواړو خواوو ته د وسلو ورکولو په بندولو د شخړې له لمسون او تشدد څخه لاس واخلي. دغه ادارې دغه راز د یمن له حکومت څخه غوښتي دي سراسري اوربند تطبیق او مراعات کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسول حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرح خلاص
من تاسو ته استاد درلود سپوز غټول د افغانستان لسته سلامونه وړاندې
ډیر مننه. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولای شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي، لکه ښځینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه دوی کولای شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پوره نه وي یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دوی نشي کولای چې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې مثلا یو دا چې د مملکت مشر ټاکل کېدل، چې مشر ټاکي ورته زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي چې هغه په اجرایي قوی پراس کی وی دوامی مثلا د پارلمانی غړو ته مثلا انتخابات کیږي چې ارته د خلکو نمائندگان وی چې هغه د قانون گذاری کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه دو هم د زعما او د هغه دو بیا کولای سي حتی د پارلمان نظارت وکړي. په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي داسې ولا سو چې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي، چې دای دو کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رای باندې مثلا اوس کله چې هغه تاکي هماغه خلق زعما او دیوته ځواب ورکړي. ځوابګودي په هر کار کې د خلکو د ځوابګودي دوام د سیاست برابرۍ ده. مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي، ځینې ډېر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوي، هغه دو که د قومي یا هم د سمتي یا هر مسله چې وي هغه دو په سیاست یا هم په دغه رایو کې برابر حق لري. ټول کولای سي مثلا چې دا د اشکارا یا هم د دېونه هغه ولري.
ملک زاده صاحب، ډېره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات سي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي، او څوک آزاد رای سي په خلای رای وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم ده انتخابات که عادلانه وی. دریم اصل داده چه مثلا مستقیم یو چوک لارسی رای ورکی، مثلا محرمانه وی پت وی چوک پونیسی چیزا چا ترا ورکری، یو نفر رو تا آزاد وی چه بخل مثلا رای وکاره وی. دورهی چه نندق دوره بیارد مکرران تکرار چه خلق زمان انتخاب کی، او بله آزاد وی عادلانه وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقل یې ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي، او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ ایا کله مو په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي یا د څه وی چې نيستي راولي؟ او کله دا
یو دغه وچ مثلا یو مېرمن یا یو چچ به وړلم دا ول مثلا یو پټو کې یو ټوټه چې به ول وی د بیا دی به ول چې دا مېرمن
را مسافر سي وځي موږ له شاو بوا چو ان میا سي اورو په پیاله کې شمار سي کوم وای مېرمن راځي به
موږ نن نه خبرونه د باورونو ارزښت او پوړاندي عقایدو ته ځانګړي کړی ده. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروای په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه یې تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوي هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي، خو یوازې شکلونه یې تغیر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینی باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینی مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دي چې ماخام کې یا مازیګر او ماخام ترمنځ جوړ کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شیدې چې د ماخام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او ماخام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جوړ کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ماخام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماخام اکثریت د شپې شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي کله چې جارو کېږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوړه اوچتېږي، دا دوړه کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودې کېږي، نو د هغې دپاره چې دا دوړه بیا تنفس نه کړي، نو د دې لپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته یې خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې وایي چې نیستي راولي. یو کله داسې خبره
د نوموړي په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکي صبرینا وایي چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نوموړي وایي چې دوی له پخوا راهیسې یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څرنګه چې موږ خپل دا قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو دودونه اورېدلې دي، داسې مثلا داسې انګیرنې کېدلې لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کېناسته چې اواز به کوم، دا په دې باور یا په دې عقیده به و چې مثلا میلمه راځي. د موږ فامیلونو دی نو همداسې دا میراثونه او دا هغه چې دي موږ ته پاتې شوي دي. او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چاچ به وړل همدوله مثلا یو یو پټو کې یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ولې چې دا میلمانه راځي. همداسې داسې زیات باورونه دي په دې سبب مې سره غلي.
نوموړي وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې، تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هرې سوی او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړې عقیدې لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی که چېرې موږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کېږي او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي. او دا خپله یعنی د خدای کارونه کې کېدای شي چې راشي کېدای شي رانه شي، خو دې موږ عقیدې پورې اړه که موږ په هغه عقیده یا باور وکړو بیا نو کېدای شي چې امکان ولري.
چا کله داسې تجربه کړې چې بچی شي باور وکړي؟ بلې، ما
تجربه کړې ده. مثلا د کارغه چکینه موږ چې په دیوال کې موږ ورته چې دا غو کې بیا ډیر درې ځوانان د دغلري چې وای مثلا قربان ورته یا جړته وای چې د مل مرادي بیا موږ ممدس کړی دی بیا مل مانه راغلی دی. موږ
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سوی پوري محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
البته چیزهایی که به حساب مون دزینو شوینه پاره چې موږ وای د خښګون لري یا بد لري، یا دا شوین موږ پوری خدي یا بد دي. کچیر د عقیده او باورونه موږ د یار و په هنه دی لمله مخي وچی د کوم ځانګړی علمی اساس نه لري. د عقیده دي چې موږ غیر شعوري توګه قبول کړی دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول کوی چې د شپې نو کار مغه څوي، لامل دا دی چې د شپې له کوټې نه او کچیر په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان وخوري خای ډیر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه په خانه او نګي باندې کړی په همدې خاطر د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړو.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمیر باورونو او انګیرونو کلک عقیده لري. نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمنده کورنۍ ده او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بدشګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي، کله چې موږ کوم د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا م اورېدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري او شاید موږ هم له هغو ګورو، ځکه چې کله چې موږ کوم ښه شی په نیک فالو
ونیسو نو بیا غبا مت اراده مرا کی او خګټم تر اخستایس
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري
مثلا مسافر سی وزم غل شاو بوا چو ان میاسم او په پیاله کې شمار سی کوم وای ملما دزي به غته ډیر احترام کو زکه شیدار موږ د پخانی خلکو دی او پخانی خلک هر عادت موږ ته یو پند نصیحت دی
دا باورونه په څه ګټه ولري چې اوس مسافر په سی توبه چي یا جارونه په سی وه یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاص
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري مګر یګانه شي سي کولای شي په دوه کې ګټه تر اخلاقه د ضرورت تسلاله ده ضرورت به چې انسان په تسلاله شي
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري
ځنه وخت د مونږ کورونو کې د مونږ خوا او شاو شفریال کې چې مخته لاس نسی درته وایي چې دا ښه عمل نه دی دا ما تر سره کوي پلار دې مړ کېږي مور دې مړ کېږي او خفګان په وخت کې اکثر دا تر سره کېږي دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچه نیول دغه د مونږ په ډېره بد کار دی خپل نه تر سره کوم یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر ځنه کېنستل دا هم ډېره بعد دغه سهار دی ځکه لاس تر ځنه کېنستل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات غلری دی
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري خو دا چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپل هم له ځینو کارونو ویریږي
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده خو اوس زه په دې باندې عقیده نه لرم ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی موږ په دې باندې عقیده نه لرو ځکه هغه جوشن د خرافات او خلکو دومره سواد نه درلودله او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري په دې پوهیږي چې په اسلام کې دا شان باندې دي او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جوړونه کوي ځکه دا کوم مات شګون لري او مثلا ځینې نور باندې باور درلودل
تا کله داسې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دی جارو وهلي کوم بد کار نه شوه
نه تجربه کړې مینه دي خو بیا هم جاریدل ما سکاس مور پلار دا خبره کوي چې دا کار نه کوي ځکه حتما یو بد شګون لري او تجربه کړې مې داسې نه دي
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړي او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي نور لا کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکلوري زمزمې دي چې خلک یو تر بل پورې همداسې یو نسل بل نسل ته پاتې شوی دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو خيله ده
رنگینی دی نیاز بینی دی مہینے
کرسونیو خبر دی حسینی
جوڑ دے او